السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې غړې کې زه منور شاه تاسو قربایم نه کې پرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې یې دوه هفتوارې خبرونه تاندې هلي او روخانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار په امیر صاحب وړاندې کوي
پاکستان کې پر ریل گاڑی کې د اور لګیدو په پیښه کې د وژل شوې شمیر 3 بیا تر رسیدلې د جمعیت علماء اسلام فیف او شهید اپوزیشن د پلویانو قافلې د اسلام آباد پر لوري روان دي او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې د سی آی ای ملاتړ لرونکي افغان ملیشه ځواکونه د ولسی وګړو په وژنو تورن کړي بشپړ خبرونه د پاکستان په پنجاب کې په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله لکتر لګ درې او یا کسان وژل شوی دي د رحیم یار خان انتظامیه وای په پیخه کې څلوېخت کسان ژوبل هم دي د سیمې د پولیسو دفتر په وینا د تیزګام په نوم اورګاډي نن سهار له کراچۍ څخه راولپنډي ته روانو چې په لیاقتپور ښار کې په یو ډبه کې د ګیس سلندر چاودنه وشوه او اور ولګید د پاکستان د اورګاډو چارو وزیر شیخ رشید رسنیو ته ویلي چې د یوې ډبې مسافرو سبانارۍ یا ناشته جوړوله چې په پیخه وشوه او اور درو بګیو ته وغځید چارواکو په خبره اور یې وژلی او مرستندویه چارو ته یې دوام ورکړی وزیر اعظم عمران خان د پیښې د پلټنو امر کړی ټاکل شوی چې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون نن اسلام آباد ته ورسي د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په ګوجراواله کې خلکو ته په وینا کې ویل لاریونوال اسلام آباد ته ځي چې له وزیر اعظم عمران خان استعفا وغواړي د تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف په انتخاباتو کې د درغلۍ له وجې واکمن شو مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د وفاقي ائتلافي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد د بحران ښکار شوی دی انتخاباتي کمیشن په بیا بیا د 2013 زیږیز کال د جولای انتخابات رانه او پاک بللی او حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو وختونو په میراث کې پاتې دي چې د هواري هڅې پیل کړي او جاری ساتلې دي هلته د اسلام آباد انتظامیه لاریونوالو ته لارې ځانګړې کړې دي او خلکو ته ویلي دي چې پر هغو لارو دي د تګ راتګ لپاره د تګ راتګ هڅه نه کوي د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د بې کاغذ اګاډو پر وروستو او د وسلو پر ګرځولو بندیز لګولی دی او د جمعیت په مشرۍ د اپوزیشن جلسې لپاره یې امنیتي اقدامات کړي په عین وخت کې له خیبر پښتونخوا څخه هم د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو قافلې اسلام آباد ته روانې شوې دي په خیبر کې پولیسو د موسیقي محفلونو ته د نرخزیو پر ورتګ او نڅا بندیز لګولی دی د جمرود د پولیسو مشر جانګیر اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې دا اقدام یې د سیمې د مشرانو په غوښتنه کړی
دو ویل چې یاره دا اوس چې کوم دی خبر پولیس دی دا چې کوم دی تاسو موږ سره تاونو کو او دا شی چې کوم دی په هره طریقه وی چې کوم دی کنه تاسو موږ سره ودرې کو دا شی بم کو نو بس موږ سره چې کوم دی مجبورې نه وي چې دلته ماحول خرابې دو
د خیبر پښتونخوا د نرخځیو د ټولنې مشر فرزانه وای پولیسو دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه نه دی کړی د دې په خبره د خادې محفلونو ته ورتګ او نڅای روزګار دی نو ځکه د چارواکي خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ملاتړ لرونکي افغان ملیشه ځواکونه د شپنۍ عملیاتو پر مهال ولسی وګړي عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژني او د مشکوکو کسانو په ورکولو کې لاس لري سازمان نن په خپل راپورټ کې د 2018 زیږیز کال له اواخرو څخه د 2019 زیږیز کال تر نیمایي پورې 14 قضیې څېړلې او ویلي دي چې د سی آی ای پلویو عملیاتي ډلو په شپنیو چاپو کې جدي سرغړونې کړې دي سازمان په پکتیا کې د نیمه فوجي ځواک د یوې ډلې په لاس د 1100 کسانو د وژنې مثال ورکړی او ویلي دي چې په هغوی کې اته په اختر کې کور ته تللي ول سازمان وایي په ځنو قضیو کې سرتیرو سړی نیولی او کورنۍ یې نه دي خبرې کړي چې چیرې یې ساتلي د امریکا سی آی ای د بشري حقوقو د سار سازمان له رپورټ سره مخالفت ښوولی او ویلي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه ډېری دعوې خای ناسمې یا پر مبالغو ولاړې وي د سی آی ای ویاند ټیمتی بیرټ ویلي چې له هیواد بهر عملیات له قانون او د څار له غښتلي نظام سره سم ترسره کیږي سی آی ای په یو بیان کې د چارواکو له خولې پر وسلوالو طالبانو د ناسمو معلوماتو د خپرولو تور پورې کړی او زیاته کړې ده چې د وسلوالو طالبانو پرتله امریکا د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده په خوست کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر پرون د بیا رغونې درې پروژې پیل کړې دي د چارواکو په وینا په دې پروژو کې په ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان د نجونو او هلکانو لپاره د ښوونځي ودانۍ د هنري زده کړو یو مرکز او د کډوالو چارو د ریاست د ودانۍ رغول شامل دي چې له یو کال څخه په کمه موده کې به د شاوخوا شپږ اتیا میلیونه افغانیو د پلګخت پښپړی شي. په خلیج فارس کې د امریکا شپږو متحدانو د ایران له انقلاب ساتونکو ځواک او وسلواله ډلې حزب الله سره د تړاو په تور پر 25 شرکتونو د واشنگتن د بندیزونو ملاتړ کړی دی. د امریکا د مالی چارو وزارت پرون ویل دا بندیزونه د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د ترهګرۍ د تمویل پر ضد کارکوونکو مرکز لګولی دی. د ټی ایف ټی سی په نوم دا مرکز په 2018 زیږیز کال کې جوړ شوی و چې د امریکا ترڅنګ یې سعودي عرب، کویت، عمان، بحرین، قطر او متحده عرب امارات غړي دي. 25 واړه کمپنۍ امریکا وار لمخه د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړي وي. د امریکا د مالی چارو وزیر سټیون منوچن پرون په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د واشنگتن او د خلیج د عربي هیوادونو د یووالي ښکارندوی کوي. او ټویټر پر خپل پاڼه پر سیاسي اشتهارونو یا سوداګریزو خبرتیاو بندیز لګولی دی او ویلي دي چې دا ډول پیغامونه باید خپله تر خلکو ورسي او په پیسو وانخیستل شي. د ټویټر مشر جیک دورسي پرون په یو بیان کې ویل انټرنیټي سوداګریزي خبرتیاوې خورا ځواکمنې او اغیزناک وي چې سیاست له خطر سره مخامخولی شي. د ده په خبره دا ډول اشتهارونه په انتخاباتو کې د میلیونونو وګړو د ژوند اغیزمنولو لپاره کاریږي. د دورسي په خبره پر انټرنیټ سیاسي سوداګریزي خبرتیاوي ولسی مفکورو ته نوي چیلنجونه ولاړوي. ټویټر دا اقدام پر داسې مهال کړی چې روانه میاشت فیسبوک تر هغې وروسته تر نیوکو لاندې راغی چې ویل چې د سیاستوالانو او د هغوی د کمپین د ډلو د اشتهارونو کاروالی نشي باوري کولی. ټولنیزې شبکې په امریکا کې د راتلونکي کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې تر څار لاندې دي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمدالله د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 10 پیسې او 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 122 روپۍ او 122 روپۍ 15 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او سبانی موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په پاکستان کې پر ریلګاډي کې د اور لګېدو له وجې لسګونه کسان وجل شوي او جوبل شوي ورسته حال درکو. د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي مارچ د اسلام آباد په لور روان دی. سیړون کې په دې اړه سوای
نو د سرکاري چې د اسکابشن کې د نن هم سره غړې شته د دې د مارچ د اړې غړې سره تعلق دی.
خو د مرستې مولانا فضل الرحمن ته نه ده حاصله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سامان وړونکو گاډو ډریوران او مالکان وایي د تورخم په لار تګ یې ډیر وخت اخلي.
موږ گاډې چې کوم یو د کراچۍ نه رلوټ شي په اوري دوه کې هغه په شاور ته راورسېږي او کله چې تورخم ته رانیږدې شي نو په دغه ځای کې په څلور پنځه شپږ ورځې لګېږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول تاندې هلې خبرونه وړاندې کوو چې پکې به د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په میراث کې د ښځو د برخې قانون په حق له د خزینه فعالانو خبرې واوري.
قرآن چې دی نو ښځو ته ډېر لوی حقوق ورکړي دي. یوازې د وراثت نه، د نورم ډېر څیزونو لکه حقوق موږ ته ملاو دي. ټولو کې غټ هرډل د مسلې چې کومې راشي هغې د امپلیمنټیشن بیا هیڅ لاره نه.
ورپسې روخانه مستقبل خبرونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. راځو اولنۍ موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پنجاب صوبې په رحیم یار خان کې په اورګاډي کې اور لګېدلې ده او په هغه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په اسلام آباد کې دا وخت زمون خبريال سراج ظهیر زمون سره د ټلیفون په لیکه ده. سراج ظهیر په خیر علي د دغه پیښې ورسته تفصیل راځي شریکا.
ډېر مننه منور شاه څنګه تاسو وي. د اوس مله کې شی بوران دی زما چې کم د هندیار خان د ریسکیو کم چې د غورنی تنظیم دی یا کوم اداره دا ریسکیو 1122 داغی د چارواکو سره خبرې وشولې د پاغې کې چې کوم داغی ترجمان دی عدنان شبیر دا په وینا چې تر دې د مچ کوم دی مړی راوستل دي نو داغی شمیره چې دنه درې او یادا او کوم د روپ نو شمیره چې دا هغه ترلیخ تر رسیدلې دا خو د په وینا باندې چې له اوس هم دغه عمل روان دی د ژغورنې عمل روان دی او ممکن دی چې د ژوبلو یا کوم د مړو چې دا شمیره سیوا شي د دې په وینا چې دی کم چې کم خلک په دغه کې ژوبل شوي دي یا مړ دي دا هغه هغوی چې دی نو د بهاولپور او د ملتان او دغه یې میا خان هسپتالونو ته رسول شوي دي په دې مقام نو شاکه دا مختلف اوریدونکو ته وایم چې دغه هسپتالونو کې ایمرجنسي ناقص کړی شوی ده او د پاکستان پوز او د ریسکیو کم اداري چې دي کم چارواکي دي کم کارکونان دي هغه دا وخت په دغه کې بوختي هغه کم چې د انساني غورنې کار دی هغه پیل کړی دی نو شا کزه لږ تاسو ته نور د دې په حوالې سره لږ تفصیل درکم دا تیز ګام نومې د سورلو ریل ګاډیو چې د کراچۍ نه روان شو پېنډۍ ته راتلو خو نن سهار چې په باندې شپږ بجې د هندیا خان سیمې ته راورسېدو نو په دغه وخت کې د سرکاري او چارواکو په وینا چې په دغه دبه کې درې دبې په دغه کې تبلیغیان ناسو چې د رایون استعمال را روانو د دې په دغه موقع باندې چې یو سرکاري ګرمول د ځان لپاره او داغې د اوس په سلندر چې دی هغه وڅاوتلې دي او د دې لکه بل چې دی نو دغه کسانو ته د مور او ژوبله واورېدله.
سمه ده، ډېره مننه سراج ظهیر ورو راسه د اسلام آباد نه چې په پنجاب کې د ریل ګاډي د اور لګېدو پیښې وروسته حال یې راکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې دویمې مهمه موضوع ته، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي لاریونونه چې د هیواد د بیلابیلو برخو روان شوې دي اسلام آباد ته نږدې شوې دي. د لړ کې د خیبر پښتونخوا چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي او د غشانت جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند چې کوم دی هغه هم نن ورځ دوی ورکړی ده چې اسلام آباد ته برسېږي. نو ګورو چې د پیښور نه څه حالې ځلې دي او کوم سیاسي ګوندونه را روان شوي نو وی ستیاریانی دی. دا وخت په پیخور کې زمنګا خبريال غلام غوس من سره د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوس، ستیاریانی دی دغه احتجاجي مارچ او بیا الته کې د اسلام آباد د پاره کم کم ګوندونه راوتی دي؟
جی بالکل، دا چې د رهبر کمیټې کې کم نه ګوندونه شامل دي نو پاره کې ځینې والد او ځینې لوی دي. مین د مارچ خو مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ را بلل لري او پیپلز ګون، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګون د دې ملاتړ کوي او ورسره قومي وطن ګون. نو دا غي قافلې د عوامي نېشنل ګون قافلې د وړاندې نه د سهار نه د چارسدین او د ملک د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه غشکۍ انټرچینج ته ورکول شوې دي او تاکل شوې ده چې هغه ځي کې به لکه به ورسره د ګون مشر اسفندیار ولی خان دغلته کې هغه ته وینا کوي او بیا به غشکۍ نه پس مخ کې چې کوم د یو پړاوونه دی داغه په لور روانيږي. دا شان مهال د پیښور چې کوم دغه د ټول پلازا د داغه خواته د دا چې وسو تاسو خبرې کوم نو دغه ځکه چې ولاړ یم د دې لږ شی په وړاندې د مسلم لیگ نن قاتله د امیر مقام په مشرۍ کې د دې ځینې دغه ولاتې ولاتې دغه شان د پیپلز ګوند ځینې کسان د صوبایي صدر د همایون خان په مشرۍ کې د دې نه تیر شو او د جمعیت علما اسلام قافله د امیر خان دوانی د جنوبی ضلعو نه ډیره لویه قافله چې کوم د نوې را روانه ده د دلته چې کوم د جمعیت علما اسلام سیکرټریټ دی دا غي مخې ته هم یو قافله ولاله ده او ځینې نور خلک را غونډې کې په لږه شیبه کې به هغه هم د اسلام آباد په لور باندې وروانی دي. دا به درته ومهم چې لږه شیبه وړاندې د جمعیت علما اسلام په ځینې کارکونانو دغه د پیښور جیټي روډ هم د احتجاج په توګه تړلی او بیا د هغې نه ما ته پوښتنه کوو چې دا تاسو سکولاري ازادي دي حکومت څه نوی په خپله مولې بند کړی؟ نو هغې وویل چې دوی په اډي کې مونږ کسو ته د مخکې نه اډوانس یعنې پیشکي پیسې ورکړي وې ګاډې نیولې اوس صوبایي حکومت هغې ته ویلي دي چې لکه تاسو به د دوی سره نه ځئ او هغې ته د جرمانو درکه ورکړی دا نو په دغه لړ کې لږ شیبه پورې سړک بنو چارواکي راغله او هغې ته یقینداني ورکړه چې نه تاسو
ډیر مننه مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې په پیښور کې د موټر وې د ټول پلازې سچ کم زینا موټر وې شروع کیږي هلته کې ولال دی وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند قافله د صوبائی صدر امیر مقام په مشرۍ کې تیره شوې ده او د پیپلز ګوند قافله چې کوم ده نو هغه د صوبائی صدر د دغه ګوند صوبائی صدر همایون خان په مشرۍ کې تیره شوې. البته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند چې د دې احتجاج مشرۍ کوي اعلان یې هم دوی کړی وو. نور اپوزیشن ګوندونه ملاتړ کوي. هغه به د اکرم خان دورانی چې پخوانی وزیر اعلان پاتې شوی دی د هغه په مشرۍ کې راځي او هغه وخت به اخلي ځکه چې هغه د جنوبي ازلان را روانه ده پاغې کې دغه چې کومې قبایلي ضلع دي دغې خلک هم ورسره مل دي. وخت په وخت په تفصیل اخلو چې دا قافلې کوم ځای ته ورسېدې. همدغه شانته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د لاهور نه د کراچۍ نه هغه دغه احتجاجي مارش شروع کړی و او تیره شپه لاهور ته رسېدلی دي او د لاهور نه نن راوتی دي. هغې هم ویل کېږي چې اسلام آباد ته به را رسي. کېدای شي چې وخت واخلي او ناوخته را ورسي خو نن ټولو ګوندونو او بیا د دې ټولو ګوندونو شریکه چې کومه رهبر کمیټې د هغوی دغه خبره کړې ده چې نن یعنی د اکتوبر په 1 به په اسلام آباد کې جلسه کوي او د هغې نه پس به درنه شروع کوي او د بیلابیلو ګوندونو مشران به ورته ویناوې هم کوي. مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغو ګوندونو د احتجاج ته مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ وایي. دغه احتجاجي مارچ په لاهور کې چې پرون کومه ولسی غونډه شوې وه نو هغې کې هم مولانا فضل الرحمن خپل موقف وړاندې کړی و چې د حکومت نه استعفا غواړي. وزیر اعظم به مستعفي کیږي او نورې ځینې غوښتنې هغه بیا تکرار کړي. د کراچۍ نه د لاهور پورې د ولسی غونډو په وینا کې مولانا فضل الرحمن د دغه خپل یو غوښتنه په وار وار تکرار کړی ده چې عمران خان دې استعفا ورکړي. د مولانا فضل الرحمن د لاریون اصل اهداف سدي دا هم یو لوی پوښتنه ده. زمونږ همکار شاهین بونيري د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده. په دې ریپورت کې راځي چې په غاړه وره.
پرون په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د ناکامه پالیسیو له کبله ازادي مارچ د پاکستان قامی لاریون ګرځېدلې ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان په خپل منی چې د حکومت سره د پوز مرسته ده نو بیا هغه کوم ډاډ دی چې مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد پاسېدو ته اړ کړی دی؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي
نور اپوزیشن پارټو ورنه دا غوښتنه کوله چې تاریخونه بدل شي مګر مولانا په دې خپل تاریخ باندې ټینګ وو. نو داسې ښکاري چې دا د اسټابلیشمنت کې دننه هم څه اړې ګړې شته او د دې د مارچ دی دغه اړې ګړې سره تعلق دی او بیا د سیمې سیاست سره هم دا خبرې تړلې دي ځکه چې تاسو ګورئ چې افغانستان چې خبرې روانې دي په پاکستان کې چې کوم واکمن خلک دي هغوی کوم دا خبره بحث لاندې ده چې طالبانو باندې څومره دباو واچوي طالبان څومره شاته چې د خپل سخت دریځ نه. نو دې مارچ سره دې سوال هم تعلق شته نو لحاظ عمران خان فقا خبره خو په ظاهره کېږي خو دې شاته نورې خبرې شته.
خو په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې سیف الاسلام سیفی بیا وایي دا ټیک تا چې په پاکستان کې د حکومتونو په درولو او راغورځولو کې پوځي اسټابلیشمنت مهم کردار لري خو دا مهال داسې نخ کاری چې مولانا فضل الرحمن ته دغه مرسته ترلاسه ده. نوموړې زیاتوي
مولانا فضل الرحمن ته نه ده حاصله بلکه دا موجوده حکومت یا عمران خان ته ډېر زیات کانفیډنس هم دی دا یو ده همدا دا چې دا هغه په مقابله کې څنګه چې هغه ته د نواز شریف خلاف په درل کې د ټیکنیکل حمایت او تینو له دې وخت سره د حل بدل دی دا خو یعنی چې څه خلک د ځکه په شی دي د معاشي پالیسو په وجه خو فوج هیڅ کوم چې دی د مولانا فضل الرحمن د حمایت یا د هغه د خوشحالۍ لا تعلق دی.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون د روانې میاشتې په 20 نیټه له کراچۍ پیل شوې ده. اگر چې د پاکستان د دوو لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مرکزی مشران لا په دې لاریون کې نه دي شریک شوي، خو د راپورونو تر مخه د مخالفو ګوندونو ګڼ شمېر فعالان په لاریون کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي داسې ښکاري چې مولانا فضل الرحمان به په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي ناسته پیلوي.
مولانا فضل الرحمان وایي چې د عمران خان او پی ٹی آئی حکومت اسلام تم خطر ده نه، دوی ته ملک تم خطر ده، معیشت تم خطر ده او کشمیر کا تم خطر ده. اطلاعات داسې چې مولانا فضل الرحمان به دھرنا ورکوي. مولانا فضل الرحمان د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات شوی تیر هفته، دغه اعلان نو شوی خو زموږ ذرایع دا تصدیق کړو. داسې د آی ایس آی ڈی جی سره د ملاقات شوی دی، دا موږ ته ذرایع ویلي او مولانا فضل الرحمان دغه خبره نه منلې. یا خو داسې ده چې مولانا فضل الرحمان که خبره منلې وي نو کېدای شي هغه خپل داسې مخ ملاحظې لپاره رواني، خو دا داسې لګي نه، ځکه مولانا روز تر روزه مضبوطیږي او خلک ورسره ډېر را روان دي.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک پر خودو پاړه د مولانا فضل الرحمان غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د اسلام آباد پولیسو نن ښار ته د گاډو د تګ را تګ لپاره نقشه خپره کړې او د کورنیو چارو د سکرتر په مشرۍ په یو غونډه کې په ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو په لارو چارو بحثونه او پریکړې شوې دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونو ته غواګي ترانسپورټران وایي د تورخم دواړو خواو ته یې گاډي تر ورځو ورځو ځنډيږي. د دوی د ټولنې یو مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې وجہ د دواړو خواو د کسټم د چارواکو سست روي ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 13مه د تورخم لار د سلیش ساته یعنی شپې ورځې تګ را تګ لپاره پرانیسته. په تورخم د پاکستان د کسټم او همدارال د افغانستان د ګمرک چارواکي بیا د ترانسپورټرانو ردوی وای هر ورځ سلګونه گاډی فارغوي. په امیر ساحل په دې موضوع نور تفصیل لري.
ترانسپورټران وای پر تورخم د سلری ساته فعالیت لوجې د پاکستان او افغانستان سوداګری لوړه شوه، خو د مالوړونکو گاډو د ډریورانو ستونزې هم زیاتې شوې دي. شاکر پردی د خیبر د ترانسپورټرانو د ټولنې مشر دی او وای د تورخم دواړو خواو ته ډریوران تر ورځو ورځو کسټم یا ګمرک پرې کولو او اجازهنامې ته انتظار باسي. د دا اکتوبر پر 13مه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر له 13مه راهیسی مشکلات نور زیات شوې دي.
کله چې عمران خان تلری شاته کوم اعلان کړی و دا غي ورځې مشکلات زیات شوې دي او کم شوې نه دي، ځکه چې مونږ غاړه چې کوم یو د کراچۍ نه رلوټ شي په هغه یو ورځ دوه کې هغه پېښور ته راورسیږي. او کله چې تورخان ته رنږدې شي نو په دغه ځای کې په 15 ورځې لګیږي.
دا پردی په خبره د افغانستان لوري هم مالوړونکو گاډي تر ورځو ځنډيږي او دا ځند په ځانګړي ډول د کسټم یا ګمرک د دفتر لوجې پیخيږي. خو د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکي دا تور ردوي. پر تورخم د پاکستان د کسټم یو چارواکي عطاور رحمان وای دوی هر ورځ له 500 تر 600 پورې گاډي خلاصوي. دوی وای کله چې کسټم ته گاډي راځي نو بیا خو په 40 غنټو کې د نن خلاصيږي. کله کله له پیښور تر تورخم پورې لار دلته یا هلته بند شي. په کسټم کې هیڅ مسله نشته. د کسټم اداره روزانه د برآمداتو 500 یا 600 گاډي خلاصوي. عطا رحمان وای د تورخم پر وړه د تګ راتګ لسلری ساته کېدو راهیسی حکومت هلته د کسټم د کارکونکو شمیر لوړ کړی او یو ډله له سهار اتو تر ماخوستنه 2 بجو او بل د ماخوستن له اتو تر سهار پورې کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د تورخم ور د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیسته نو هیله یې ښوولې وه چې له دې سره به د دواړو خواوو سوداګري وده ومومي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي هم مني چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د دواړو خواوو سوداګري زیاته شوې. پر تورخم د افغانستان د ګمرک عمومي مدیر امان الله کلیوال هم د عطاالرحمن خبره تاییدوي او وایي د افغانستان لوري هم سلګونه ګاډي هر ورځ خلاصوي.
ټول موټر د جلال آباد د ننګرهار ګمرک په لور باندې روانېږي، هیڅ نه ستونزه نشته. مونږ تا خونه چې راځي 1500 موټر راځي او مونږ چې دوه خونه صادرات لرو، البته د افغانستان نه د پاکستان لوري ته د 400 نه الا 1500.
امان الله کلیوال وایي د پېښور او تورخم پرتله د جلال آباد او تورخم ترمنځ د مسافرو او مالوړونکو ګاډو لارې جدا دي. د زیاتوی چې مالوړون کې گاډي زیاتره د شپې مهال سفر کوي نو ځکه مسافر پر لار نه ځنډیږي. د پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي زیاتوی چې راتلون کې میاشت دواړه خواوې سره غونډه لري چې پکې به د ترانسپورټرانو د ستونزو ترڅنګ له سوداګرۍ سره پر تړلو موضوعاتو بحث وکړي او د حل لارې به یې ولټوي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او هند ترمنځ په ګډه پوله په یو بل د ډزو او د سیمې په خلکو د دې د اغیز په موضوع لیکنه کړې چې پکې وای د دواړو هیوادونو د ګډې پولې سره نږدې کلو کې د هند پوز لخوا پوزی تنصیباتو ماینونو خخولو او اغزن تار لګولو ګڼ خلک د کار کلي نه برخې کړي دي. د لیکنې مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د تیرو 15 کلونو راهسې د هند پوز او د سرحد ساتونکو ملیشي بی اس پی د پاکستان سره په ګډه پوله جمو او کشمیر کې خپل پوزي تنصیبات جوړي. د سیمې خلک وای د پوزي تنصیباتو ماینونو خخولو او ازغن تار د لګولو لوجه د کرکلي ډیرز مکی اغیزمن شوې دي. د برمیان سنگ په نوم یو زمیدار وای لدې عملی له 50% زیات ازمکه د پوز په واه کې ورغلي. هغه وای حکومت د نیول ازمکه معاوضه هم نه ورکي. ایجنسی لیکي د کل راهسې چې هند کشمیر ځنګړې حیثیت ختم کړي او د پاکستان او هند ترنګلتیا زیاته شوي نو ورسره د سیمې زمیدارو کې دا ویره هم زیاته شوي چې نور ځمکه به یې د پوز په واک کې ورشي. د جمو د ډیویژن کمشنر اجانس ته ویلي چې له دې وروستو که د هر چا ځمکه سرکار د خپل ضرورت لپاره وکاروي نو معاوضه به یې ورکوي. د هند سرحدي ځواک تر مخه د پاکستان سره په ګډه پوله 900 کیلومتره ازغن تار لګي. همداراز د دفاعي دیوال په جوړولو هم کار کوي چې پکې 10 متره اوچت خټین دیوال د دې لپاره جوړیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو بل د ډزو په مهال ولسی خلکو ته د اوختین زیان مخ ونیسي. په سیمه کې د بارډر ویلفیر کمیټې په نامه یو تنظیم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ له وجې د سیمې زمیدار خپلو پټو ته نشي ورتلې او فصلونه یې خراب شي او ځنګلي ځناور یې وخوري. اجانس لیکي زمیدارو خپله دا ستونزه تیر کال د جمو او کشمیر هایکورټ ته هم وړې او له حکومته یې غوښتنه کړې چې هغه فصلونه چې د دواړو هیوادونو د کړکېچ له وجې اغیزمن شي او یا اغیزمن کیږي حکومت دی ورته معاوضه ورکړي. د هند داخله محکمې سرحدي ځواک او سیمه ییزې انتظامیه لا هم په دې اړه خپل ځواب عدالت ته نه دی ورکړی. د پونچ تحصیل یو اوسیدونکي محمد عارف خان اجانس ته ویلي یوازې دا نه چې د کرکلي ځمکې اغیزمنې شوي بلکې هغه کلي چې د کرخې خواته دي خلک یې له بنیادي سهولتونو بې برخې دي. سړکونه یې خراب دي او د روغتیا اسانتیاوې پکې د نشت برابر دي. اجانس د بوبیا سره نږدې د ننګا کلي یو استوګن او زمیندار میرچند له خولې لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې هیلې ماتې شوي او وایي فکر نه کوي چې راتلونکی نسل به یې په دې سیمه کې یو وخت په پوره امنیت سره ژوند وکړي.
ظفر خان درته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وړاندې کړه. د دې سره د روانې ګړۍ نیمې ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د پامیر ساحل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان په پنجاب کې په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي دي. د رحیم یار خان انتظامیه وایي په پیښه کې څلوېښت کسان ژوبل هم دي. د سیمې د پولیسو دفتر په وینا د تیزګام په نوم اورګاډی نن سهار له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې په لیاقتپور ښار کې په یوه ډبه کې د ګیس سلنډر چاودنه وشوه او اور ولګېد. ټاکل شوی چې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون نن اسلام آباد ته ورسېد. هلته د اسلام آباد انتظامیه لاریونوالو ته لارې ځانګړې کړې دي او خلکو ته یې ویلي چې د تګ راتګ لپاره دې نه کاروي. د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د بې کاغذه ګاډو پر وروستو او د وسلو پر ګرځولو بندیز لګولی دی او امنیتي اقدامات یې کړي دي. په خیبر کې پولیسو د موسیقۍ محفلونو ته د نرخزیو پر ورتګ او نڅا بندیز لګولی دی. دا خبره د جمرود د پولیسو مشر جهانګیر افریدي پرون مشال راډیو ته وکړه. خو د خیبر پښتونخوا د نرخزیو د ټولنې مشره فرزانه وایي چې دا کار یې کاروبار یا روزګار اغېزمنوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نن د وبخې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ایم ملاتړ لرونکي افغان ملیشه ځواکونه د شپنۍ عملیاتو پر مهال ولسی وګړي عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژني او د مشکوکو کسانو په ورکولو کې لاس لري. دا خبره سازمان نن په خپل یو رپورټ کې کړې ده. خو د امریکا سی آی ای د بشري حقوقو د څار د سازمان له رپورټ سره مخالفت خولې او ویلي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه ډېرې دعوې ښایي ناسمې یا پر مبالغو ولاړې وي. په خلیج فارس کې د امریکا شپږو متحدانو پرون د ایران له انقلاب ساتونکو ځواک او وسلواله ډلې حزب الله سره د تړاو په تور پر 25 شرکتونو د واشنگتن د بندیزونو ملاتړ کړی دی. او ټویټر پر خپل پاڼه پر سیاسي اشتهارونو یا سوداګریزو خبرتیاو بندیز لګولی دی او ویلي دي چې دا ډول پیغامونه باید خپل تر خلکو ورسي او په پیسو وانخیستل شي. دا خبره د ټویټر مشر جک دورسی پرون پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده.
پامیر ساحل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته فرخنده اسد تاندې هلې خبرونه وړاندې کوي. راځي چې په ګاډي واورو.
تاندې هلې
په دې پروګرام کې د وراثت په اړه په هغه قانون خبري اوري چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منزور کاو تر مخه به اوس خزي کولای شي چې په خپل پلرنی او خارداني جیدات کې برخه تر لاسه کړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروګرام کې د وراثت په هغه قانون خبري کوو چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منزور کړ. په تیر پروګرام کې مو د دغه قانون په مختلفو برخو تفصیل اوریدلی و چې څنګه به یوه ښځه د خپل پلار، ورور او یا خاوند نه په خپل خانداني جایداد کې د مشکلاتو سربیره خپل برخه ترلاسه کوي. د خیبر پښتونخوا د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون وایي باید حکومت ته دې قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.
زمونږ چې دی نو زمونږ پاین کې لکه زمونږ آئین کې دا لیکل شوی دی کنه زمونږ پریامبل چې دی نو هغه لا اله الا الله محمد رسول الله دی او زمونږ په دې ملک کې به حاکمیت د الله چلیږي. نو چې کوم ملک د حاکمیت د الله شو او قرآن او دستور چې دی نو هغه زمونږ دستور دی. قرآن نو هغه کې قرآن کې ډېر واضح د وراثت قانون شته. لکه دا داسې نوې انکریډیبل خبره نه شوی چې لکه دی ته مونږ داسې ډېر زیات خوشحاله شو چې لکه د ښځو لپاره څه نوی څه کار شو کنه. دا خو آلریډي لکه قرآن چې دی نو ښځو ته ډېر لوی حقوق ورکړي دي. یوازې د وراثت نه د نورم ډېر سیزنو لکه حقوق مونږ ته میلاو دي. خو ټولو کې غټ هډ جو مسلې چې کمی راشي هغه په دې دی کې شي چې د هغې د امپلیمنټیشن بیا اس سلار نه که نه. نو دا خو لکه چونکې مونږ خو اپوزیشن کې دې وخت کې ناست یو که نه او په دې کې خو زیات ښه جواب چې دی نو هغه حکومتي پارټۍ والا خلک هم ورکولی شي او دا کار هم د حکومتي خلکو کار دی چې لکه امپلیمنټیشن کول دا شی فوکسډ کول او د دې لاندې په ورځو ورځو کې چې دی نو لکه دا شیزونه په زور د ډیلي بیسس باندې که نه. ځکه چې یوازې د وراثت مسله نه ده لکه دا تاسو خو چونکې ایشو او موضوع خو وراثت دی خو د دې نه علاوه هم لکه خصو ته ډېر زیات مسایل دي. او لکه دی نه دا تپوس کول پکار دی چې آیا لکه د دې هر څه پارا دا څه لکه کیږي کنه او دا الله نه پس چې دین واحد زریوم حکومت ډیر ښه زریي چې هغه څه کول غوړي نه هو مخ کار کې دی لکه اوس تاسو شاته ورځو کې ګوري چې ټول ډاکټرانو ایکس دی کم پاس کو نو موږ دا غي شدید مخالفت کړی لري خو چونکه دی په حکومت کې دی نو دی ایکس کا پاس کو دی لګیا دی هغه باندې که خلک پارتالو نو دی او که پارت دی ډاکټران هر څه چې سوري وای دی وای نه هم دک به کیږي نو دای سره دا چې د دې نه دا پروګرام تاسو کول پکار دی چې د دې د امپلیمنټیشن دای خو لکه دا یو کریډټ واخستو چې بس موږ ټیک ته اسمبلی کې یو کاروایو کو یو شیم پاس نو هغه پاس کول څه دومره غټ څه کمال خبره نه دی سره خو تاسو مخالفت شته نه دی خو لکه څه دا غټ خبره ده
خمیرا خاتون چې په اسمبلی کې په دې قانون خبرې هم کړي وایي په ټولنه کې زیاتره خلک په خپل خوخه خپل خویاندو او یا لونو ته په جایداد کې خپل برخه نه ورکوي خو باید د قومي شناختی کارډونو ادارې ناترا د ډیټا تر مخه د جایداد تقسیم وکړل شي
جی ما چې کوم دی کې امیمنټس مونږ په اسکول کنو مونږ ورکړي دي نو هغه کې دا خبره ده چې دا لکه زموږ کلچر دا څه نه دی کنه زموږ کلچر چې دی هغه لکه خودو ته په وراثت کې حصہ نه ورکوي او دا معامله یوازې د وراثت د مسلې نه ده دا معامله د مهر د مسلې هم ده لکه موږ دغه دی کې یو ډیر غټ دا پوینټ هم لوز کوو چې لکه زموږ په کاغذونو کې په نکاحنامو په وخت کې نکاح کېدونکي وخت کې هغه ټول لیکل میکل وشي چې کوم د یو فیملی د کریډټ بوتلو دپاره چې هغوی ځان دپاره غټ غټ مهرو نه ولیکي خو چې کله بیا وادو شي نو ښځې ته تر مرګه پورې چې نو د هغې ته مهر میلو نه شي نو د وراثت سره سره مهر هم ډېره اهمه مسله ده او ما دی چې هغه وخت کې مووی او هغه وخت کې زموږ په دې باندې چې کله کمیټې کیسه میټینګس کېدو نو په هغې کې زموږ یو ایم پی اے خور وته هم وي چې لکه دا خو مطلب دا دی چې لکه زه به د خپل ورونو ناراضګۍ په بیس باندې چې ما ته وراثت میلاویږي ما چې کوم په دې کې مین امینمنټ کړی دی نو هغه دا دی چې په دې کې لکه دې وخت کې چونکې موږ سره نادرا سیستم دی هغه ټوټلی کمپیوټرایز سیسټم دی کنه او موږ ټول ته پته ده چې نادرا دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا غي ټری چې دی نو جوړ کړی دی فیملی ټری دی دوی ته په دې باندې زور وړل پکار وو چې کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جیدات چې دین هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کم به کم کې بچ دین یو رورم باوند شي یو خور بم باوند دی یو مور بم باوند شي هر چا ته خپل خپل حصے ملو شي په هغه به چې موږ سره ډیټا پرته ده چې دا سره مړ شو او د دا فیملی ټری ده د دوه زامن دي دوی لونه دي یو خزه ده او دغه دې اتمه حصہ ده او د لوري نیمه حصہ ده او د زوی پوره حصہ ده او دغه دا وراثت ته دغه رجستر چې نو شي زونه دي دمره ځمکه ده دمره شی دی او پس پدې نوم باندې کوم چې دا رجستر به هغه به نو په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې هم دغه سکیږي
د همیر خاتون په خبره په ټولنه کې چې کله خور لور خپل حق وغواړي او یا په جایداد کې خپل برخه وغواړي نو کورنۍ ورسره رابطې او تعلق ختم کړي نو ځکه باید حکومت د نادرا له لارې د جایداد د تقسیمولو یو طریقه مخې ته راولي
اوس ریسنټلی زما د ورندارې مور واغه په دوبه کې د کینګ په اسپیټال کې هغه جاب کول واغه اچانک دغه کینسر شو بس هغه وفات شو نو دا غي څه ډیر لکه چې هغه ته نقش ونه غي ډیر لکه بینک بیلنس تل په دوبه کې مو دل تم په زما کې مکه ورته نو هغه هاسپټلز والا وته وی چې لکه مونږ به د دې د لونو دا حساب لار ته وی چې مونږ ستاسو لاس کې نه درکو تر څو پورې چې هغه لور راغلی نه نو مونږ به خپل لور ته به خپل حساب لاس کې ورکو بلې لور ته به خپل ورکو زی ته به خپل ورکو تاسو ته چې پکې سکیږي تا ته باغه درکو بس چې مونږ زمونږ کار دا دی چې مونږ خلک تاسو ته لاسونو کې درکو اوس د دې نه پس یو لور پوه شو بیا ښځه پوه شو ورور پوه شو هر څوک خپل پوه شي چاهي خپل حصې تر سکي نو دی ته دا ویل غواړي چې دا حکومت یوازې دا کار نه چې هغه دې بل پاس کړو کریډټ دیوالي چې مونږ ډېر غټ تور وکړو چې مونږ چې دینو خلکو ته حصہ ورکړه د دې حصې خو مین کار دا دی چې د دې د امپلیمنټیشن کې بس په طریقې کار اپناویږي چې بلا لکه خفګانا او لکه یو ښځه ډیمانډ نشي کولی د خپل دونو نه او دا زموږ په فیملیز کې زموږ په خو شهر چا سره تاسو په فیملیز کې زموږ په فیملیز کې هر چا سره دا سې کسان به ته شي چې هغه به خډه دې د دونو رونو سره پراتی دي خو هغه وای چې نو مخلو نه بس بیا هغه پس خبره د ختمي تعلق کرا دي
صحیح
زموږ د شیرپاو یو ډیر هم مرګره دا هغه لکه ډبل پی ایچ ډی دا د انګلند نو د امریکای نه هغه پی ایچ ډی ګان کړی دي هغې واده نه دی شوی، نو ما هغې ته وی چې ستا یو دومره لویه پراپرټي ده، دې رونو سره بس ته دوی سره د خپل حساب کتاب وکړه، نو کم از کم یو شی ستا په اختیار کې شي. نو بیا چې ته سم کې اعلان کې هغه په یونیورسٹی کې پروفیسر ریٹائر شوی یم ده، نو هغې ما ته وی چې زما تروریانې پېغلې زړې شوې وې، او وی چې ما چې به کله خپلو تروریانو ته دا خبره کوله، نو هغوی به ما ته وی چې زمونږ د پیزار ویستلو ځای خپل نه ختمول غواړو، چې لکه دا زمونږ د رونو دا کورونه چې دي، نو دا خو زمونږ د پیزارونو ویستلو ځای دی، مونږ خو دلته ناست یو، چونکه دی یو شلټر را کړی دی، یو تحفظ سیکورټی ده، شلټر دی، کور دی، فیملی ده، نو دا هر څه را کړی دي، نو بس ټیک ده، مونږ به په دې کمپرومایز وکړو که یو شی نه ملاوي انځه خیر. نو دا اصل کې گورنمنت کولی شي چې یو کس مړ شي، او د دې لپاره ډېر سټریکټلی داسې قانون سازي وشي چې یو کس مړ شو یا شاته چې څوک مړ شوي دي تر اوسه پورې، او د هغوی فیملی ټری روباسي، او د هغوی جیداد چې دی هغه د هغوی بچو کې د تقسیم کار چې دی هغه د گورنمنټ کار دی، او گورنمنټ کې دی د نادره او د دغه دی چې خپلو کې یو لینک یو بس د هغوی په ذریعې سره دی هر چا پسې اطلاع ځي، او ته دی وایي چې راشي، بس تاسو به د خبره شوې ده، او بس دا تقسیم دی تاسو خپل خپل شی والي. دا دی د وومن امپاورمنټ خبره کوي که نن د وومن امپاورمنټ لا چین زموږ ټول په قانون کې پراته دي، خو د هغې امپلیمنټیشن نشته کړی. نو زموږ ښځه خو ټوټلي غریبه، د کور په شکل کې هم سفر کیږي، د ښځې په شکل کې هم سفر کیږي، د مور په شکل کې هم سفر کیږي.
د پېښور های کورټ ته وی وکیل او د ښځو د حقوقو د حکومتي کمیشن د قانوني کمیټې مشر روبینا ناس نمو پختل چې آی په عدالتونو کې داسې کیسونه او مقدمه راځي چې پکې ښځې د خپل کورنیو نه په جائیداد کې برخه اخلي.
ډېر زیات ډېر زبر کې ډیلی بیسز باندې را روان دي، روزانه په بنیاد باندې را روان دي. که تاسو د هغې حالت وګورئ، او بیا به کومه خبره چې مونږ ډېر زیات خفه شو، هغه دا ده څنګه چې ما تاسو ته پهله وویل، معاشرتي لحاظ سره زمونږ چې کومه رویه ده چې کومه اوس خو لږ ډېر په کې هغې کې تبدیلی را روانه ده، الله دې وکړي چې دا د دې دا رفتار لږ تیز شي. هغه دا ده چې مونږ چې څوک هم کومه ښځه خپل حق د پاره ودرېږي، وایي چې او هو هو بس دا خو ډېره بدماشه ښځه ده، دا خو ډېره جی زوروره ښځه ده، د دې خو ډېره غټه ژبه ده، او دا وګوري اوس دې حد ته خبره راغوي چې شا بې مال خپل جایداد راکړي. جایداد خو تاسو پرېږدئ، ایون چې حق مهر یې ولکه کوم لیکلې د واده په ټایم کې کاغذ چرته هغه مطالبه وکړي، نو هغه صحیح مانو کې زیات ذہنو کې هغه نه دغه کیږي چې اله دا خو دې ډېر غلط کار وکړو، داسې خلک وایي، دا خبرې خلک نه کوي، خلک داسې بیا سوشل پریشر چې دا جی بس مړی ژوندی پاتې شو یا هغه تعلق هلته ختم شي، دا ډېر زموږ د سوسایټي یو غټ ډایلما ده په دې حوالې سره، ډېره زیاته غټه.
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي دوی هم په دې قانون له حکومتي غړو سره خبرې کړې دي، او دوی سره خپل رائے شریکه کړې ده.
مونږ دا خبره اوچته کړې ده چې زمونږ په معاشره کې زنانو ته د میراث حق نه ورکوي، او روڑا هم په دې کې شریک دي، او د زنانو حقوقو احترام نه کوي. پلاران هم او د معاشره هر وګړی دا مساجنست دی، لکه د ښځو د حقوقو احترام نه کوي. نو مونږ دا وایو چې قرآن هم ورکړی، حدیث هم ورکړی، رسول د خدای هم ورکړی، د پاکستان آئین هم ورکړی، د درې اویم سنتریات. نو که داسې قانون جوړیږي چې هغه قانون دا حق ورکول یقیني کوي، نو دا ښه خبره ده، مونږ مرسته کوو.
ډاکټر قبلا یاز وایي باید په دې اړه په ټولنه کې د مختلفو لارو لکه میډیا او د ممبر او محراب لخوا په ولس کې پوهه پیدا کړل شي، او باید ښځې هم د خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي.
او مونږ هغه ورځ باضابطه خو مونږ په اجلاس نه راغلی، خو زه د سیشن کې شریک وم، نو ما دا ورته گزارش وکړو چې یو عمومي شعور بیدار کول غواړي، ځکه زمونږ په خلکو کې عمومي شعور نشته. بل دی یونیورسٹو د سکولونو کالجونو په نصاب کې د میراث خبره راوستل غواړي، ځکه چې خود ته هم دا پته نشته چې د دې حق څه دی، او بل د میډیا په لار باندې هم پکار دی چې په دې کار وشي، او بل ممبر او محراب په اعتماد کې واخیست شي، او ممبر او محراب دا خبره اوچته چې دا په نکاح نما کې هم د دې ذکر پکار دی، او بیا پکار دی چې نکاح خوان دا باقاعده ورته ووایي او د دې خپل حق نه خبر، او قانون پکار دی. اصل کې زموږ مسله جدا ده چې قانون چې دی د قانون باندې عمل درآمد چې څوک کوي هغه هم مساوجنست دی، هغه د ښځو احترام او حق خیال نه ساتي.
نو دا چې عمومي شعور بیدار شي نو یقینا څه بهتره طرف ته به مونږ لاړ
شو.
زما زیاتر دی اسپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
څه پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تللی
زه بګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال لاړیونه
تاندې هله. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په روستاپاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغه پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې کومه نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولې شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ للارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلي یو ځوان سره مو خبرې کړې.
جی زما اویس نوم دی او زه د مردان سیمه سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زه اوس په جرمني کې په پاساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ ګورننس کې د ماستر زده کړې ترلاسه کوم. ما د پېښور پوهنتون نه سبق ویلې دی او د جرنالیزم ډیګري ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اویس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی هغه پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی. ډی اې ډی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دا کې پاکستان هم دی افغانستان هم دی. نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي او دغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي. نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي، د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي. ما هم دغه شان اپلای کړی و او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي. نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشنو کې نو دا وینې پس بیا ری کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او اس احمد ویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوې دي. نو موړې د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ام پی پی جی باندې. هغه ام پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سټ کې نو غره شي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغه لپاره ډیره لازمی ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې. نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغه کې بیا ساينټیفیک لینګویج چې هم تلګاسانی، نو انگلش کی آئلٹس یو ٹیسٹ پی اور کولی او پاوی کی کم از کم 6 بینڈ یا 6.5 بینڈ چلی نو دا چی دا یو سٹوڈنٹ پکار دے دا پر ریکوائرمنٹس دی
او ایس احمد وائی پ دے سکالرشپ کے دا اعلی تعلیم تر لاسا کولو لپارا یو مضمون یا خط لکھل وی او دغا پ داخلہ کے مهم رول لوبوی
یو موٹیویشن لیٹر لکھلی پ کم کی چی یو سٹوڈنٹ خپل یو پرپس خی چی دا جرمنی تے زم نو زول زم ز پ پاکستان کے ولے دا ریسرچ نو کوم زی پ امریکہ کے ولے نو کوم یا پ بل کنٹری کی نو اگے کی بخپل یو لاجک پاور کی چی دا جرمنی تے ولے دا ما ولے سلیکشن کر دا جرمنی نو اگر موٹیویشن لیٹر ٹول دا غی نہ تعوی کی بل دا غی چی کم ایکسپیرینس تے اگے سارے لنک کی دا غی چی کم پرستانے اگر کم سبقونا از دا کلی کلی پاکستان کی اگے سارے لنک کی چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ گورننس کې ریسرچ کول غواړم نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري او دا غینه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري او ایکسپیرینس هم کړی چې نو هغه بیا ډیر زیات کاونت کې چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی
د اویس احمد په وینا د جرمنی په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو جنکې د نشت برابر دي نو ځکه جرمن د وروسته پاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډېره ترجیح ورکوي په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي نو د جرمن ژبې زده کول لازمي دي نوموړی وایي
او جی که انگلیش اغی از دکلی نو هم بدل تا که دغا جرمن کورس تی دا مست تیغی دا پارا زکر چه بعضی کسان دیسی چه اغی تا انگلیش ورزی خوبیا دل تا که سزینو که کم پبلک ڈیلنگ چی کی گیا مارکیٹ تیو کس لڑ شی نو اغا تا دا بیسک لینگویج چی اغا دیر زیاد اهم دی زکر چه پا جرمنی که خلق غواری چی دا انگلیش پا زیبان دی پا جرمن که تا سر کنورسیشنو کی نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزی انګلیش خو په بار کمزای کې چې زموږه مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تل نه سودا خلو نو هغه کې بیا ډېر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا لري ورته پتی نو دا لري د وځي نه لږ شپږ میاشتې کورس دی او بل هغه خبره پکې دام ده چې کله زموږه ډیګری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې نه پس هغه پاکستان ته لازمي دي کله ډیگری کمپلیټ شي زمونږ په پروګرام کې دای دي چې پاکستان ته هم تللی شي او کتا سره دلته کې ښه اپورچونټیز ملایويږي په جرمنی کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي
او ایس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذہانت لري چې لوج ورته په جرمنی کې خلک ډیر په درنستر ګوري
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستو چې مونږ دوه پښتانه په پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو او دا غینه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوی نو هغه کې هم یو د وزیرستان کسته او یو د کراچۍ دی نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمې سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پېښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې د دغه سیمه نه تعلق ساتي نو دی به قابل دي ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډ زم ډېر ښه راځي دا غي ریپوټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی ډېر پوزېټیو انرجي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې موږ دلته کې ډېر زیات زموږ مسلې دي او نو دلته هغه سیز نه نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې دی ښکار کیږي د کریټیویټي چې دا ښکار کیږي نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي
اویس احمد زیات کړه په ڈی ایڈ اسکالرشپ یا وظیفہ کے دا یوز دا کون کی ٹول مالی ضرورتونا پا پراختو گا پورا کی گی نموڑے ہم پا دا اسکالرشپ دا محال جرمنی کے از دکٹے کے وی پا دے حق لنور معلومات ہم در کو خو دا یوی لنڈے دا بینا پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او په کې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمنی ته تللی د پېښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړې نو موړي د ځان په حق له وویل
مثلا مې کالج کې ما اف ای وکا بیا پېښور یونیورسيټي ته رالوم ما ایم ایس ډپارټمنټ نه ماستر اف پبلک اډمنستریشن وکړ په 2009 او 2011 کې او اوس کرنٹلی ز ماسٹر کوما یعنی زمونگا د پاکستان چمونگا ورته ایم ایس وایو دلتا ورته دی ماسٹر وی ز هغه کوما په پبلک پالیسی او په ګډ گورننس کې چې کله ما ماسٹر وکړو نو زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم چې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې نو هغه ما کنټینیو کو نو زه ایجوکیشن سره ډیر انټرسټ پاتې شوم بیا داسې دو درې کاله وشو بیا ما ټیچنګ کنټینیو کو نو ما ویل چې زه لږ فردر سټڈی وکړم نور سکل امپروو کوم نو بیا ما ڈی اے ڈی ورته وای دا د جرمن گورنمنٹ اسکالرشپ ته دے لما پا فرسٹ ٹائم اپلائیو کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پا مادا فضلو کو چیز دے کی سلیکٹ.
سلمان خان وائی دا ماسٹر پروگرام لپارا دا عمر ہم خاص حد ٹاکل شوی چل ہاگے اوخت کسانو دا انتخاب امکان کمی گی.
کتاسو گوری نو ہر ستا چی کتاسو جاب تے اپلائی کوئی کتاسو ایجوکیشن تا کتاسو سشی تے اپلائی کوئی دا ایج فیکٹر عمر پا کچی دا دیر غٹ مسئلے لیری نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې پنځه کاله مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماسٹر دی هغه چا کړی وي نو هغه دی ایلیجیبل دی نو که شپږ کاله چا شوی نو هغه ایلیجیبل نه نو دا پنځه کاله دي تاسو ته ریلیکسیشن درکړي چیرې دې کې تاسو چې دې د دوران تاسو اپلای کولای شئ او که شپږ اووه کاله تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای بیا تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې ښه پروګرام دا دی چې یوازې یو دا اسکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی اسکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګریز دي یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دې اسکالرشپ نشته او په انجینرینګ کې او نور په ډیرو سینو اسکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوژي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک اډمنستریشن شو نو ډیرو کې د دې دغه شته او د هر چا د پاره دې بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی دي چې په اړه باندې سلیکشن کوي.
نوموړی وایي یو تن چې په پاکستان کې یوه ډیګري وکړي او نوکری یې نوي ترلاسه کړي نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي خو هڅه دې نه کینی.
زه هو بجی اول لړم نه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولایم چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غو دې ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لیکس کار کولو یعنی مونږ خلک په کور نه سی نو مونږ انټرنشپ کوو نه چرتا جاب لدا سی اخو دی خو جاب مونږ وایو چې مونږ ډیگری واغستنو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي د دې دوران مونږ ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږ څنګه تعلیم حاصلو یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي د دې دل ته داسې نه د دې دل ته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټڈی کې یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټڈی کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دنه دنه ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته د دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکوي چې هغه تا ته اغه کې به ته خپل څه پیدا کې تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې داسې دي دا را خبرې دي پکې او اغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چې اغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي نو دا یو ډیر غټ معاملې ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا.
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیررزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ
اسلامک اکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شئ.